دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدامون اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ګران اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسه پام را اړوم د افغانستان د بارنیو چارو وزارت په ملک کې د مذاکراتو لارې د سولې حل لپاره د روسیې د خن نیت د هر کلی ترڅنګ ویلي دي چې د طالبانو بریدونه سیمه په خطر کې اچوي د وزارت نن د جولای په 3مه په اعلامیه کې ویلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نه د بارنیو قواو د وټلو بهیر د بشپړېدو په حال کې ده مګر طالبانو په دغه ملک کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی د روسیې د بارنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا دوه ورځې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي په حق لا اندېښنه ښودلې و او د جګړې د ښکېل خواو څخه غوښتي و چې جګړه پای ته ورسوي او په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره رغنده مذاکرات پیل کړي د افغانستان د بارنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې طالبانو سولې ته د رسیدو د لپاره خپلې ژمنې نه دي ترسره کړې بلکې بریدونه یې دومره زیات کړي دي چې حتی د سیمې امنیت او ثبات ته خطر پېښوي بل پلو د امریکا سفارت هم تیر او رسم د سی د بریدونو د بندولو او په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو غوښتنه کړې ده د قندهار په ولایت کې د جګړو د شدت له امله د شاولي کور د ولسوالۍ مرکز بل سیمې ته انتقال شوی دی شاولي کور د قندهار شمال خواته په 80 کیلومتري کې د قندهار او روزګان په لوی لار باندې پرته ولسوالۍ ده د تیر شپه کوم اشتراحي سي په دې ولسوالۍ کې جګړې روانې دي د نوموړي ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره د چارواکو د وینا له قراره وسوالو طالبانو په دې موده کې د موټر بم شپک چاودنې او سختې حمله کړې وي اگر تیر شپه د افغانستان قواوې د ولسوالۍ له مرکز نه شاته تللې دي د شاولي کوټ ولسوال حاجی ګربدین نن د جولای په 3مه امریکا غږ ته ویلي دي چې لویان څخه د ولسوالۍ مرکز سید حلیم سیمه ته لیک ډول شوی دی او ټول چارې په رسمي ډول مخې ته وړل کیږي بل پلو د قندهار په لویدیز کې هم د پنجوایی او جړې د ولسوالۍ په مرکزی برخو کې د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ دوام لري وشوارو طالبانو د قندهار د ورستوی امنیتی په خو په حق لا تر اوسه سن دی ویلي د ازادۍ رادیو خبر ورکړی دی چې افغانستان کې لتر ټولو ستری پوځي او هوایی اډې باګرام نه د امریکایي عسکرو د وټلو نه روسه پینټاګان په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د بدلون طرحه تایید کړې ده د دې طرحې هدف په کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتل او د افغانستان د پوځ سره د اړیکو ساتل دي د پنټاګون نتاق جان کربی د سرطان په یو لسمه مطبوعاتو ته ویل د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آسن دا تر همنه لیده او زربه په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د قواو رئیس جنرال سکاټ میلر خپل ټول پرسونل جنرال فرانک مکینزی ته وسپاري خاغلی کربی زیاته کړه په خوندې او منظمه توګه د عسکرو ایستل مونږ ته د اسانتیا برابروي چې په افغانستان کې خپل وسنۍ ډیپلوماټیک حضور وساتو د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو چې افغانستان بیا د دهشتګرو په خوندې ځای بدل نشي او زمونږ هیواد ته خطر پیښنی کی د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي وایي د پاکستان لوړ رتبه پوځي چارواکو خبرداري ورکړې ده چې په پاکستان کې د افغان طالبانو ځپل به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري د پارلمان یو شمیر غړو د خپل نمونه د نیو شاکېدو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې دغه بیساره خبرداري د پاکستان د پوز لوی دریستیز قمر جاوید باجوه او د پوزي استخباراتو د اداري رئیس جنرال فیض محمد ورکړی دی د پاکستان د پارلمان پرونی غونډه د افغانستان نه د نړیوالو قواو تر وټلو روسه د پاکستان او د سیمې د امنیتی وضعیت په حق لوه په دې غونډه کې د پاکستان لوړ رتبه پوځي چارواکو ویلي دي چې پوز کول شي چې په چټکۍ په دې ډلې حمله وکړي خو ځواب ته هم باید چمتو وي تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې دوی په طالبانو باندې د خپل ټول نفوذ نه کار اخیستی دی او اوس ورته صرف یواله را پاتې ده او هغه دا ده چې د دې ډلې په ضد پوځي اقدام وکړي خو د پاکستان د ټولنې هیڅ اړخ دا نه غواړي د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو سلیریشت ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا د ویروس 1202 اویا مثبت پیښې ثبت شوې دي دی وزارت نن د شنبې په ورځ د جولای په دریم او ویل چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 3,600 سمپلونه معاینه شوي چې 1,202 مثبت وو او همداشان 2 تنه د کورونا د ویروس نه مړه شوي دي. دغه وزارت د شمیرنې له مخې په تیره یوه شپه ورځ کې د کورونا د ویروس نه 509 ناروغان بیرته ښه شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې 1,380,000 کسان کورونا نیولې دي او سباندې 3,600,000 نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د ماشومانو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د بین المللي ټولنې نه غواړي چې نایجیر ته ډیر پام واړوي، ځکه چې هلته د 2 میلیون نه زیات خلک د سوی تغذینه کړیږي او په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي. په جنیو کې د امریکا خبریاله لیسا شاین وایي چې په نایجیر کې د 3.8 میلیون نه زیات خلک چې سباندې 500,000 ماشومان دي په سوی تغذی اخته دي او ژوند یې ډیر خراب دی. نایجیر د اسلامي وسلوالو ډلو او د نایجیریا سره د خپل سرحد په غاړو کې د نورو وسلوالو ډلو د حملو سره مخ دی. یونیسف راپورټ ورکړی دی چې د جګړو د بحران نه علاوه په نایجیر کې د خوراکي موادو کمی موجود دی، سوی تغذی راغلی ده، د ناروغیو وباګانې بیا راغلی دي، د سیلابونو، وچکالیو او همداشان د کورونا د ویروس د وبا له کبله د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. د سری میشتې ادارې راپورټ ورکړی دی چې لږ تر لږه 3 مهاجر په یوې ماتې کشتۍ کې تونس ته څیرمه اوبو کې ډوب شوي دي. دغو مهاجرو کوشش کاوه چې د لیبیا نه د مدیترانې د بحیرې په لارې ایټالیې ته ولاړ شي. د تونس د سره صلیب ټولنې نن د شنبې په ورځ د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې 4 نور مهاجر ژغورل شوي دي. دغه کشتۍ د لیبیا په شمال ختیځ کې د زوارانه حرکت کړی و او د مصر، سودان، اریتریا او بنگلاديش په شمول مهاجر پکې وو. شمالي کوریا په دې هفته کې د یوې سختې مرموزې پیښې د کورونا د وبا سره د خپلې تړلې مجادلې خبر ورکړی دی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په دې ورځو کې ویلي دي چې په ملک کې د خوراکي موادو داسې کمی راغلی لکه د 1990 د لسیزې تباه کوونکې قحطۍ چې راغلې وه. شمالي کوریا سره د دې چې د دومره وخت ویل چې د کورونا مخېولې ده، خو اوس اعتراف کوي، وایي د کورونا د ویروس مربوط بحران د هر ورځې په تیریدو بدتریږي. معلومه نه ده چې په شمالي کوریا کې دغه بحران څومره سخت دی، ځکه شمالي کوریا په تیرو 18 میاشتو کې د نورې دنیا نه ځان بالکل بیل کړی دی. حکم شه چې بیخي څرګند دی، هغه دا دی چې شمالي کوریا د بین المللي واکسینو قبلولونه چې د دې وبانه د وتلو ډېره ښه وسیله ده پښې وباسي. د سویډن یو ډیر غټ مارکیټ نن د شنبې په ورځ ویل دي چې په ټول ملک کې خپل 800 مارکیټونه لدې کبله وتړل چې انټرنیټي غلوی کمپیوټري سیستم بند کړ چې خلک ونی شکره پیسې ورکي او سودا واخلي. نن سبا د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په انټرنیټي سیستمونو د بریډونو دغه سفر غلیدا په تیر بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې انټرنیټي غله د کمپنیو د بونګا کولو د هغوی کمپیوټري سیستم له کار غورځوي او د بیرته چالانولو په مقابل کې پیسې غواړي. د انسیسافت امنیتي شرکت د خبر لمخې کمپیوټري غلو په تیر کال کې د خپل دغه سیستم له کار اخستو په وسیله 3 میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دی. او په جاپان کې مقامات ویلي دي لږ تر لږه 19 د ټوکیو د شمالي سیمې په یو خارګوټي کې د شدید بارانونو لوجه د خټو د خویدو لپاره هغه وخت مرشل چې یو شمیر کورونه اعلان کړل. د جاپان د مقامات نتاق ویلي خای په اتامي نومي خارګوټي کې لسګونه کورونه تر خټو لاندې شوي وي. اتامي د تودو اوبو د چینو له عمله مشهور دی. د اطفایي عملی او پولیسو ګډ کار پیل کړی دی او د پراخ سیمې د تخلیه کولو خبرداري ورکړی دی. کومې ویډیوګانې چې نن خبرې شوې دي خي چې تکه تور خټه دی او غرنه لاندې ورزي کورونه او موټرونه لري لاندې کیږي. به وزري گاونډیان دغه وحشتناک صحنه ننداره کوي او په خپل ټلیفونونو کې ثبتوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله دې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت راوخو چې د عام روغتیا وزارت وايي په تیرو درو ورځو کې د تور فنګس په نوم د کورونا وایروس څخه د زیږیدلې ناروغي درې پیښې ثبت کړې دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي د دغه ناروغي باکتریا د بدن د دفاعي سیستم د کمزوري کېدو وروسته پر انسانانو باندې برید چې د مرګ سبب هم کېدلی شي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل راپور راستولی.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د تور پنکس یا تور مخیلیتا د وسته ناروغي خبرېدل تایید کړل او ویل چې دغه وزارت په تیرو ډیرو ورځو کې پر دغه ناروغي اخته درې ناروغان په روغتون کې بستر کړی دي.
متاسفانه در سه روز گذشته سومین واقعه قارچ سیاه
په افغانستان کې موږ متاسفانه په تیرو درې ورځو کې د تور فنګس یا د تور مرخیړي درې پیښې کومه ناروغي چې هند کې د کرونا وبا د شدت په وروستیو ورځو کې د دغه هیواد روغتیایي نظام ته ډیر زیات زیان رسولی وو کابل، بغلان او د سمنګان په ولایتونو کې تشخیص کړی دی. زموږ کلینیکي موندنو په لړ کې دغه وایروس تشخیص او ثبت کړی دی او د تشخیص په برخه کې پر دقت باندې هیڅ شک نشته. دی
نداره
هغه ویل په کابل کې د کابل یو اوسیدونکو په دغه ناروغي اخته شوی او بلتن چې پر دغه ناروغي اخته شوی او د بغلان ولایت څخه کابل ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. همداشان سمنګان په ولایت کې هم د دغه ناروغي یو پیښه تثبیت شوی ده. ډاکټر مجروح ویل چې زریونه تور پنګس یا تور مخیری ناروغي اخته ناروغان پر کرونا ناروغي د اخته کې دوه پر دغه ناروغي هم اخته شوی دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د معلوماتو پر اساس دا بکټریایي ناروغي پر هغه کسانو باندې برید کوي چې د مزمنو ناروغیو له امله د بدن دفاعي سیستم کمزورې شوی وي.
درملنې لپاره یو ضد فنګس دوا ده چې امفیتروسین بی ده، هغه استفاده کیږي. هدایت می داده، مشوره می ټولنې ته داده چې دا دوا یوازې د ډاکټر د مشورې نه پسته او د کرونا روغتون په چوکاټ کې د استفاده سي. ماینه خانو کې زموږ وطنوال د التم راجانه کې دا غنا روغان دي چې مستقیم باید روغتي مراکز کې درملنه وسی او د دوانه هم موثر جراحي عملیات ته، یعنی هر ناروغ چې شناسای کیږي باید په عاجله توګه هغه ساحه چې تخریب شوی دی که مخې وسی، سترګې وسی، پزې وسی.
دا به روغتي وزارت سرپرست وزیر افغانستان کې د کرونا د وضعیت په باب د معلوماتو پر مهال ویل چې اوس دا وباله هم په دغه هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده. هغه ویل دا وباله په ځانګړي ډول په لویدیځ کې د هرات ولایت او مرکزی ولایتونو کې د خبرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت سرپرست په ایران او پاکستان کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو باندې هم اندېښنه او خوده ویل چې که په دغو دوه هیوادو کې د کرونا نوې څپې خپرې شي نو افغانستان روغتي سیستم به د سخت فشار سره مخ شي.
بل تهدید چې پیدا شوی دی هغه دا دی چې موږ د دریم څپې نه تر اوسه خلاص نه یو. ایران کې متاسفانه پنځم څپه شروع شوې ده، که څه هم پاکستان کې تایید شوی نه دی د څلورم څپې شروع، خو هلته هم واقعیت مخ پر زیاتېدو ده. موږ به بیا دا ځل د دوه خواوو نه د فشار لاندې اوسو. دریم څپه لا ځای پر ځای ده، پنځم څپه په ایران کې شروع شوی، پاکستان نه خوانه هم به تهدید وسی. روغتیا وزارت باندې ډیر شدید فشار روان دی.
د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا وایرس 1202 مثبتې پیښې ثبت کړې. دا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د نوو پیښو ثبت وروسته اوس په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1340 ته رسیدلی دی. دا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس په ناروغۍ 2 تنه مړه شوي چې ورسره د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ د ټولو مړه شوو شمېر 15109 تنو ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د 15000 څخه زیات ناروغان د کرونا وایرس له ناروغۍ کړېږي چې په کورونو او روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه دینی مشروعیت نه لري او ټینګار یې کړی چې شکیل خواوی دی جګړه پای ته ورسوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د نورو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابل څخه راپور لري.
په افغانستان کې د نخوتو او توتريخوالي د کچې له زیاتېدو وروسته د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا د شنبه په ورځ د یو پریکړلیک په صادرولو سره روانه جګړه نامشروع او د دینی اصولو خلاف بلل ده. د دغه شورا سرپرست مولوي سردار زدران د پریکړلیک د لوستلو په مهال ویل په روانه جګړه کې یوازې مسلمانان وژل کیږي او عامه او خصوصي تاسیسات له منځه ځي
او ټینګار وکړ چې خلک خواوی باید ژر جګړه ودروي.
روانه جګړه په ټوله معنا نه مشروع ده. دغه جګړه یوازې ورور وژنه ده، مسلمان وژنه ده او هیواد ویجړول دي. د اسلام او د مسلمانانو په ضرر جګړه ده. روانه جګړه ځوانان او بیگونه خلک، مظلوم ملت وګړي مولمن زوړي، شخصي او عامه تاسیسات ویجړوي، فصلونه تباه کوي، حیوانات هلاکوي، د انسانانو ترمنځ نفرتونه زیږوي او پرتلونکي کې ټولنیز بحرانونه رامنځته کوي، لکه د کندو، یتیمانو، معیوبینو، رواني مریضانو او قومي اختلافاتو ډیروالی.
مولوی زدران زیاته کړه چې د رواني جګړې ټول زیانونه یوازې افغان ملت پرې کوي. لا دې وړاندې هم د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو په ستو غونډو کې د افغانستان جګړه نامشروع بللې وه او په ودرولو یې ټینګار کړی و. اوس د افغانستان د عالمانو سراسري شورا په داسې حال کې په عاجله توګه د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړه بې ساري زیاته شوې ده. د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې دولتي ځواکونه او طالبان په جګړو بوخت دي او دواړه خواوې د خپلو پرمختګونو او لاسته راوړنو په تړاو رپورټونه ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د جګړې د وضعیت په اړه امریکا غته وویل
تر 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیاتای
نیرو په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په نهه ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 228 طالبان ووژل شول او لسګونه نور کسان یې ټپیان شول. زموږ ځواکونه د مشخص پلان او پروګرام لمخې په منظمه توګه خپل عملیات ترسره کوي او هڅه کوي چې له یوې خوا له خلکو څخه ساتنه وکړي او له بلې خوا تروریستان وځپي
او از طرف دیگر تروریستان را سرکوب کړي.
بلخوا د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په بدخشان، تخار او کندهار ولایتونو کې د یو لس نور ولسوالیو د نیولو خبر ورکړی دی. زبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی چې طالب جنگیالیو د بدخشان جرم، راغستان، شهر بزرگ، درایم، کشم، وردوج، یفتلی پایین، تګاب، تشکان، د تخار کلفګان او فرخار او د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ نیولې دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې جګړه د بل هر وخت په پرتله زیاته شوې او له امله یې د دواړو خواوو په ګډون ملکي افغانانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې د جګړو او نامنیو په کچه کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی چې له یوې خوا په قطر کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او له بلې خوا له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر په چټکۍ دوام لري او خپل نظامي مرکزونه یو په بل پسې افغان ځواکونو ته سپاري. په دې لړ کې د جمعې په ورځ امریکایي ځواکونو د بګرام نظامي مرکز چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تر ټولو لوی اډه وه افغان لوري ته وسپارله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د دې خبرونې مرکه. امریکا د ترکیه سره سره پاکستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې اچولی چې وایي ماشومان د عسکرو په توګه کاروي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر د امریکا څخه غوښتي دي چې دغه لیست بیا کتنه وکړي. څېړونکو وایي چې دا حقیقت دی چې په پاکستان کې ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل کیږي. وایي واشنگتن دا پریکړه اوس ځکه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هغه رول نه لوبوي چې امریکا یې د پاکستان څخه تمه کوي. شهناز نفیس په دې اړه د څېړونکو جهانگیر خټک سره مرکه کړې ده.
چې کله نه ولسمشر جو بایدن په چوکۍ راغلی دی نو په تعلق کې څنګه باندې یخواله لیکل کېدلو او یې هم دکا وه چې افغانستان کې حالات خرابېږي. ځکه چې تاسو وګورئ چې وروسته څلوېښتو کلونو کې یا دې نه هم زیات د پاکستان او د امریکې چې کوم اړیکې دي د دو همېشه نه تعلق چې کوم دی هغه افغانستان سره او تړونه ډېر زیات افغانستان سره. چې افغانستان کې به حالات ښه شو پاکستان او امریکې تعلق بند کړو. چې افغانستان په حواله سره امریکې او پاکستان پالیسۍ کې څه اختلاف بنو یا تضاد بنو هغه پاکستان او امریکې تعلق په ډېر ښه شولو. خو چې کله د دواړو هیوادونو پالیسیو کې اختلاف راغلو نو بیا موږ کتلې چې دواړو هیوادونو اړیکې هم خرابې شوې دي. هغو اړیکو په بنیاد باندې چې کوم داسې ګامونه چې کوم امریکې ورځواسته راستي زه د دې چې کوم قانوني د امریکې قانون درلاندې چې کوم جواز دی هغه خبره نه کوم پوزت پیاتی ټوکو باندې خبره کوم چې دا وخت چې کوم دی دا ډېر زیات مهم دی او پاکستان د پاره د دې کافی پاکستان ته د وژن کافی مشکل صورتحال جوړ دي.
جنگي خټک سه باغ طرف ته راځو چې د پاکستان د پاره په دې لیست کې شامل کېدل چې د امریکای د خوا اغه سامان لري یا سه اغه چې د اب په پاکستان باندې تاسو ګوري خو اول دا ایشو باندې به خبره کول غواړم. یو خو تاسو ویل چې دا ټایمینګ ډیر امپورټنت دی د دی یو سیاسي وجه چې دا اغم کې دی شي چې څنګه تاسو اوویلې خو دویمه کپه دې مسله باندې مون خبره کو نو تاسو پام نه کوي چې دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان کې دنه ماشومان چې دی اغه د فوجانو یا د عسکرو په توګه استعماليږي.
بالکل دا خبره درسته ده او د دې خبر نه به انکار نه وی چې پاکستان کې تاسو به وی دا خلک تاسو چې کوم ترتیبی دي ماشومان چې کوم چایلد سولجر یا ماشومان چې کوم ترتیبی دي هغه د دې خبر چې د پاکستان فوج خو بخ نه دي خو دا څه ملیشیا دا څه وسلوال ډلې چې کوم تا یو زمانه کې امن کمیټې نو ممبر کلب شوی او د کوم قبایلی څنګه ډېر ډېر قتل شوی دا هغه ته حکومت دې ته مدد ورکول او امداد وکول ورسره هغه خلکو کې د دې امکان بالکل تاسو نشي رد کولای ځکه چې هغه وخت په تاسو کې باقاعده فوج خو نو خو یو ډله به مخې ته راغله له هغوی به وایي چې مونږ په دې سیمه کې چې کوم تر غزل دي هغې پر ضد جنګېږو او ریاست به ورسره شامل شولو نو هغه تعلق په بنیاد باندې که داسې تعلق وي او د امریکې سره داسې شواهد موجود وي او چې کوم داسې ښکاري چې شته هم دي نو هغه په بنیاد باندې که امریکا دا ګام اخلي نو هغه به یقین تو پاکستان خپل قانون هم خلاف ورزي ده خو چونکې پاکستان کې دې طرف ته د پاکستاني میډیا او چې کوم مختلف خلک دي هغې ته ډېر زیاته توجه نه ده ورکړې دا سوال ډېر زیات نه دی اوچت شوی دا خو مونږ کتلي دي چې پاکستان کې ګوري زرګونو بمي چاودنې شوي دي هغو کې لسو کالو ماشوم هم بمي چاودنه کړې ده او خو داسې هم کتلي دي چې ډېر زیات کم عمر ځوانان تلی دي او جنګونو کې برخه اخیستې ده نو داسې ریکارډ کې خو چرته نه چرته به تاسو ته دا ملاویږي دا یو حقیقت دی بې شک کې دا پاکستان قانون خلاف ورزي هم ده او ما ته دا معلومه نه ده چې پاکستان چیرې داسې وسله والې ډلې پر ضد ګامونه اخیستي وي چې کوم باره کې دا خبره بالکل ثابته ده چې هغوی په صفونو کې ماشومان چې کوم جنګیالي دي چې کوم سرتېری دي هغه موجود دي نو دا هم یو ډېر لوی سوال دی یقیني توګه باندې که پاکستان داسې ګامونه اخلي هغه پاکستان خپل کورنۍ حالت لپاره زما په خیال ښه خبره ده.
د دین او پس تاسو سګوري د پاکستان د پاره سم مشکلات چې دی هغه پیدا کېدلې شي یا د بندیزونه که ولګي امریکا په پاکستان نو د پاکستان د پاره سامان لري
ګوري چې کوم د قانون دی هغه درلاندې خو یو څو ممکنات شته دي یو خدا دا چې پاکستان فوج ته چې کوم فوجي تربیت دی هغه چې کوم د امریکای ادارو کې به ملایویدلو هغه بندیدې شي چې کوم باندې اولم بندیزونه لګېدلي وو بیا پخوانی بیا ولسمشر جو بایډن چې کله راغلو هغه یې هغه لرې کړي وو بیا فورن ملټري فاینانس یعنې چې امریکا چې کوم وسلې امداد ورکولو پاکستان ته هغه خپل دی شي امریکا چې کله مختلفو هیوادونو ته ځي او هلته نه که خپل فوج وباسي نو هغې چې څومره جنګي تازه سامان دي هغه کې یو لویه برخه داسې چې کوم امریکا واپس نه غواړي نو هغه بیا خپل بندرو هیوادونو ته ورکوي پاکستان ته داسې وسله ورکړل شوې هم ده او بیا ورته را چې کوم د امنیت لپاره نړیواله کچه باندې چې کوم عملیات کېږي په هغه کې پاکستان برخه اخیستنو باندې هم پابندي لګېدلی شي نو دا بندیزونه امکان بالکل شته دي دې طرف پاکستان لپاره محدوده پیمانه باندې مشکلات هم جوړېدی شي خو د دې چې کوم سیاسي نقصان به زما په خیال هغه به ډېر زیات وي ولې چې لکه ما اول ورځ کړلو چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ د تاریخ وګوري د تعلقاتو نو هغه کې همیشه نه چې کوم لوی کردار لوبولې دی نو هغه افغانستان چې کوم حالات دي هغه لوبولې دی نو موجوده وخت کې چې کله مونږ دا ویلو چې طالبان لګیا دي ځمکه نیسي افغان حکومت په حواله سره ډېر زیات سوالونه هم شته دي اندېښنې هم شته دي او هغې ملګرتیا او ملاتړ دپاره غربي هېوادونه ډېر زیات دا ټول غواړي نو په دو حالاتو کې که پاکستان باندې دا تور مسلسل لګي چې دی طالبان ته نږدې دي او هم پاکستان ته خبره پټوي نه اوس نو چې کله طالبان هلته نور ځمکه نیسي نو د دې فشار به براه راست نیخ په نیغه پاکستان او د امریکای تعلقاتو باندې به راځي. نو ما ته داسې ښکاري چې را روانو ورځو کې پاکستان او د امریکای چې کوم اړیکې دي په دا به ډېر لوی امتحان نه تیریږي. نو سوال دا دی چې پاکستان کې دننه ناست استادان کم قسم ته رویه لاسته کوي او امریکا کې ناست استادان کم قسم ته رویه مخې ته راولي او بیا کمو پالیسو باندې څومره هغه پر عمل کوي. دا لوی سوال دی. نو که امریکې د دې قانون در لاندې چې کم در لاندې پاکستان د دې فهرست کې شامل کړل شوی دی د ماشومان تر تیرو، نو هغه باندې که پوره عمل کوي او پاکستان بندیزونه لګوي نو حالات نورو خرابېږي. او که امریکا دا بطور یو پاکستان باندې فشار زیاتولو لپاره استعمالوي، بیا هم پاکستان او امریکا تعلقات پر فشار لاندې وي. د بندې بو ما په خیال چې تعلق به نور هم کېدی شي چې کړکېجن کېدی شي. نو پاکستان لپاره یقیني توګه باندې د دې چې کوم ممکنه اثرات دي اغېز دي هغه ډېر زیات درانه هم کېدی شي، خصوصي توګه باندې امریکا سره چې کومې اړیکې دي هغه په حواله.
ډېر مننه ستاسو یو ځل بیا جانګیر خټک صاحب.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې زورو تنو شوزوک شوونکو ته جدي اړتیا لري. دوی زیاتوي چې په تازه اقدام کې 200 شوونکي سمدستي په دندو ګماري. نور تفصیل د خبریال ابراهیم رحیمی په دې راپور کې واوري.
خو دی یو باثبات او امن افغانستان هیله
لرو. د پکتیا ریاست کرامول وسوالی وسیدونکو فهمي په ګردیز کې په هغه ازموینه کې ګډون کړی و چې د خزینه خونکو د ګمارلو په پار سلګونو خزینه ګډونوالو پکې برخه اخیسته و. هغه وایي سره له دې چې په ولسوالۍ کې امنیتي حالت ښه نه دی، بیا هم غواړي تر خپله وسه د هیواد د راتلونکي په جوړولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
ځکه چې په ولسوالۍ کې ډېرې ناامنۍ دي، ښوونکي نشي کولای چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي، په خصوص د ناست طبقه. او زموږ چې د ولسوالۍ نه مرکز سره راغلی د امتحان لپاره، زما هدف یا هیله همدا ده چې زه لاړه سم اول د خپل ولسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکړم او یو ته ولګو وسم نه وسم تر نور انجونې هم وهڅول شي او د ډګر ته راوځي او مبارزه وکړي او خپل خوندو ته تدریس وکړي.
د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي 200 تنه ښوونکي چې په ګردیز او ځینو ولسوالیو کې ورته جدي اړتیا لیدل کیږي، په قراردادي ډول پر دندو ګماري او د همدې لپاره یې له سلګونو خزینه او ازموینه هم اخیسته. د پوهنې رئیس کوچی زازی آشنا راډیو ته وویل د خزینه ښوونکو په استخدام سره به تر یوه بریده د نجونو په ښوونځیو کې د دغو ښوونکو د کمښت ستونزه هواره شي.
کله چې کورونا تعطیلی گی انشاءالله دوی په ښوونځیو کې په عملی شکل سره زده کوونکو ته تدریس کوي. دا په مرکز ګردیز احمد عباس سیدکرام سمکنی ډنډی پټان او وریب زازوی کې دی 200 بالمکتب خزینه ښوونکو په استخدام سره به خاصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه ښوونځیو کې تر ډیره بریده به دغه ستونزه حل شي او انشاءالله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثره ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه ښوونکي لرو د بالمکتب لرو.
اوس مهال 55 تنه خزینه ښوونکي د پکتیا د پوهنې ریاست په چوکار کې د ولایت د مرکز ګردیز او ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. خو د یادې ادارې په وینا د نجونو د ښوونځیو زده کوونکو شمېر ته په کتو سره په ټولیزه توګه په پکتیا کې زرو تنو نورو خزینه ښوونکو ته هم اړتیا لري. د پکتیا اوسیدونکي نازیه چې دی هم د ښوونکي په توګه د ګمارنې لپاره درخواست ورکړی وایي که څه هم د نجونو د زده کړو په مخ کې خندونه استوندشته، خو په دې برخه کې د خلکو علاقه روخانه راتلونکي ته خوشبینه کړي.
د خپل ملال خور غوندي اندغسي زمونږ ټول خوندي چمتو دي چې په هر شرایط کې په هر حالت کې خپل نور راتلون کې مشمول ته دي وطن راتلون کې نسل ته په میړانه توګه او صدقانه توګه خدمت وکړي.
دا محل په پکتیا کې په 422 خوانځیو کې 233,000 زده کوونکي زده کړې کوي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه